د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شبې پایل شوې. امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن د چهارشنبه ورځ د 1398 یوم هجری لمریز کال د زمریه اسد میاشتې دیرشمه ده چې د 2019 کال د اګست له 1 سره برابر ده. نوریاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. واورې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که غوښتي وي په افغانستان کې روانه 3 کلنه جګړه ډیر ژر ګټلی شي، خو ویل نه غواړي چې 10 میلیونه افغانان ووژل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د دغې روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د خبرو لپاره د قطر او افغانستان ته روان شوی دی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو اثر لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوی دی. په ننګرهار کې چارواکي وایي د پچیراګام ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د داعش د وسله والې ډلې دوه پاکستاني غړي وژل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې وویل زلمی خلیلزاد د سه شنبه په ورځ قطر او افغانستان ته په سفر روانېږي. په خبر کړي بیان کې ویل شوي چې خلیلزاد به د افغانستان د کړکېچ د پای ته رسولو په هدف د سولې د هڅو د یوې برخې په توګه په دوحه کې بیا د طالبانو له استازو سره خبرې پیل کړي. د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې خلیلزاد به په کابل کې هم د افغان حکومت له مشرتابه سره سلام مشورې وکړي او په بین الافغاني خبرو کې بشپړې برخه اخیستو ته به وهڅوي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې خبرې به په څو راتلونکو ورځو کې پیل شي، خو هغه په دې اړه چې آیا د خبرو په دې دور کې به یوه هوکړه لیک نهایي شي وویل تمه ده چې دا کار وشي. وروسته په دې اړه په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په ننګرهار کې چارواکي وایي د پچیراګام په ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د داعش د وسله والې ډلې دوه پاکستاني غړي وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یوه بیان کې ویلي چې د جټ الوتکې دا برید پرون سه شنبه غرمه مهال په تنګي سیمه کې شوی دی. د داعش د وژل شوو غړو په اړه همدومره ویل شوي چې پاکستاني اتباع دي، خو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پچیراګام په شمول د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش وسله والې ډلې پراخ فعالیتونه لري. دې ډلې د تېرې یکشنبې په شپه په کابل کې پر یوه واده د هغه خونړي برید مسؤلیت واخیست چې د ماشومانو په ګډون یې لږ تر لږه 3 ملکیان ووژل او 30 نور ټپیان کړل. خپله په ننګرهار کې هم د دوشنبې په ورځ په بېلابېلو سیمو کې 14 وشو چې لږ تر لږه 130 کسان یې ټپیان کړل. له دې پیښو وروسته یو شمېر عامو افغانانو پر حکومت او نړیوالو ځواکونو انتقادونه زیات کړي چې په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د داعش او نورو وسله والو ډلو پر ضد د پرېکنده اقداماتو په کولو کې پاتې راغلي دي. په کونړ کې چارواکي وایي پاکستانی پوځیانو یو وار بیا د دې ولایت د شلتن ولسوالۍ پر غرنیو سیمو د توپونو لسګونه مرمۍ ویشتې دي. د کونړ د والي ویان عبدالغني مسمم د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه د ورځې راهیسې شاوخوا 200 مرمۍ د شلتن په غرنیو سیمو لګېدلې چې بشري تلفات نه لري خو مالي زیانونه یې اړولي دي.
دغه مرمۍ ولامل خلکو ته مالی زیانونه وختي. د لومړني معلوماتو په اساس دغه مرمۍ ولامل څلور کورونه نسبی تخریب شوی دي.
بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان پر خاوره د پاکستاني پوځیانو لخوا د توپونو دا بریدونه تیری بولي او له پاکستانه یې غوښتي دي چې دا ډول سرغړاوی سمدستي بند کړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. نوموړي په کشمیر کې چې د هند او پاکستان ترمنځ لانجمنه سیمه ده او په وروستیو کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ د ډزو د تبادلې شاهده ده، وضعیت خطرناک بللی دی. ډونالد ترامپ پرون خبرلانو ته وویل د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره به په دې موضوع د دې اونۍ په پای کې خبرې وکړي. تمه کیږي چې دواړه مشران د فرانسې په جنوب لویدیځ کې د اوو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې پر مهال سره وګوري. کله چې د اګست په 15 نوې ډیلی د هندي کشمیر هغه کورواکي لغوه کړه چې د هند اساسي قانون ورکړی و او دلته او دغلته ځانګړي امنیتي تدابیر ونیول، د پاکستان او هند ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوه. د هند صدر اعظم ویلي د کشمیر د کورواکي ختمول به دغلته د ترهګرۍ او بیلتون پالنې په ورکاوي کې مرسته وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولیوان په موسکو کې د واشنگتن ډیر ښه راتلونکی سفیر کیدی شي. په موسکو کې د امریکا اوسنی سفیر جان هونسمن د دې میاشتې په پیل کې خپله استعفا اعلان کړه. ترامپ دا خبره د سیشن بی پوره سپینې ماڼۍ ته د رومانیا د ورغلي ولسمشر کلاوس یوهانس سره د لیدو په مهال خبره اعلان ته وکړه. ترامپ دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یو راپور کې ویلي تمه ده چې ترامپ به سولیوان پر دې ډیپلوماتیک پوست وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې په یوه حساس پړاو کې دي. په موسکو کې د واشنگتن اوسنی سفیر هونسمن د اګست په 8 نیټه یو لیک کې ویلي و چې نوموړی به د اکتوبر په 3 نیټه له دوه کلن ماموریت وروسته په موسکو کې د سفیر په توګه له دندې استعفا وکړي. او پر اټومي ازموینې د بندیز جامع سازمان چې مرکزی ویانا کې د چارواکي وایي په روسیه کې د اټومي څارنې دو سټیشنونو چې په مرموزه توګه د معلوماتو په استولو کې ځنډ راغلی و بېرته فعالیت پیل کړی دی. د سټیشن بی پورز دې سازمان د دوو نورو سټیشنونو په اړه چې هغه هم د روسیې د سمندري پوځ د ازموینو په یوه سیمه کې له چاودنې وروسته درېدلي و تبصره نه ده کړې. په وروستیو کې د روسیې د سمندري ځواکونو د ازموینې په یوه سیمه کې چاودنې لږ تر لږه 5 کسان ووژل او د راډیو اکتیو وړانګو کچه لنډمهاله زیاتوالی راوست. خبرنه مولا ازادي رډو واوریدل. کدا وزن نور خبرنه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رډو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکړ که یې غوښتي وي په افغانستان کې روانه 3 کلنه جګړه ډېر ژر ګټلی شي، خو ویل نه غواړي چې 10 میلیونه افغانان ووژل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې بیا قطر او افغانستان ته روان شوی دی. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي که د ولسمشرۍ راتلونکې انتخاباتې وګټل نو د ځوانانو او ورزش وزارت به چې د ولسمشرۍ لپاره په تیرو انتخاباتو کې هم ژمنه کړې وه رامنځته کړي.
وزارت جوانان و ورزش انشاءالله ایره در روز اول ریاست جمهوری و ریاست اجراییش که باز او قصه نیست که باز فراموش باشه.
د ګالوب نړیوالې مؤسسې په یوه نوې سروې کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو تیاره تصویر وړاندې کړی او ویلي په دې هیواد کې د نظم او قانون څخه د خلکو د رضایت ګراف ډېر راښکته شوی. خو د کورنیو چارو وزارت د دې سروې موندنې درست نه بولي.
پولیس محکم لرو، بې سواده پولیس اوس محکم لرو. د خلکو سره د بخار په برخه کې هغه پولیس حکم هغه لیوال چې دی هغه غوره شوی دی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ژوند په وروستۍ برخه کې هم له معمول سره سم د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه درته خبرو. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه وازی اورېدلی شئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځ رول د پولیسو یو مسخره ځواک ته پاتې کیږي او دی له اتلسو کلونو وروسته له دې هیواده د ځواکونو د ایستلو غوښتونکی دی. خو ترامپ چې پرون له یو شمېر خبریالانو سره خبرې کولې ټینګار وکړ چې هیواد باید په افغانستان کې یو شمېر ځواکونه وساتي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ترامپ افغانستان یو خطرناک ځای وباله او زیاته کړه چې تل باید په دې هیواد کې پر وضعیت څارنه وشي. ولسمشر ترامپ له طالبانو سره د سولې روانو خبرو ته په اشاره وویل طالبان له امریکا سره د جګړې د پای ته رسولو غوښتونکي دي، خو زیاته کړه چې تر اوسه دا نه ده روښانه چې آیا کیدای شي پر طالبانو باور وشي. ډونالډ ترامپ وویل طالبانو سره خبرې دوام لري، امریکایي پلاوی دغه خبرې مخته وړي او دوی نتیجو ته سترګې په لاره دي. ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که یې غوښتي وي په افغانستان کې روانه 3 کلنه جګړه ډېر ژر ګټلی شي، خو وویل نه غواړي چې 10 میلیونه افغانان ووژل شي. ولسمشر ترامپ ورته څرګندونې مخکې هم کړې وې چې د افغانستان د حکومت له سخت غبرګون سره مخامخ شوی وي. ولسمشر ترامپ دغه راز وویل افغانستان د ځواکونو د وتلو لپاره باید یو پلان وي. هغه وویل دغه پلان هم باید جامع وي. لبلی خو د افغانستان د سول لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد د افغانستان د سول د روانو هڅو په لړ کې قطر او افغانستان ته روان شوی دی. په دې اړه پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې وویل چې خلیلزاد به کابل کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره هم سلا مشوره وکړي. له بلې خوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل کچېر امریکا د دوی وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووایي د پړاو خبرو کې د یو هوکړه لیک د نهایت کېدو تمه شته. تفصیل د اجمل ان پرپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوې اعلامیې کې وویل زلمی خلیلزاد د سې شنبې په ورځ قطر او افغانستان ته په سفر روانېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوي زلمی خلیلزاد به د افغانستان د کړکیچ د پای ته رسولو په هدف د سولې د هڅو د یوې برخې په توګه په دوحه کې بیا له طالب استازو سره خبرې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن استازی به په کابل کې هم د افغان حکومت له مشرتابه سره سلا مشورې وکړي او په بین الافغاني خبرو کې بشپړې برخې اخیستو ته به وهڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې له کابل او دوحې پرته د زلمی خلیلزاد نور سفرونه لا نهایي شوي نه دي. زلمی خلیلزاد چې په دوحه کې له طالبانو سره د اتم پړاو خبرو لپاره ترستو وروسته د خپل مشرتابه سره د سلام مشورې لپاره واشنگټن ته تللی وو. د تیر جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د طالبانو سره د روانو خبرو او په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د یو سیاسي جوړجاړي د هڅو د تازه وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د تیر یک شنبې په ورځ ولسمشر ټرمپ وویل له طالبانو او افغان حکومت سره د واشنگټن ډېر ښه بحثونه شوي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل امریکایي لوري سره یې خبرې ښایي راتلونکو ورځو کې پیل شي، خو د ده په وینا دقیق وخت یې نه دی څرګند. په دې اړه چې په دې پړاو کې څومره ممکنه ده د دواړو خواوو ترمنځ یوه هوکړه نهایي شي، سهیل شاهین وویل د یو هوکړه لیک د نهایي کېدو تمه شته، خو زیاته یې کړه دا په دې پورې اړه لري چې امریکایي لوری زموږ وړاندیزونو ته څومره مثبت ځواب وایي. که څه هم ښاغلي شاهین د خپلو دې وړاندیزونو جزئیات ونه ویل، خو څارونکي وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش او په افغانستان کې د تاوتریخوالي د سمدستي راکمولو څرنګوالی لا هم هغه مسلې دي چې د دواړو لورو ترمنځ پرې اختلافات شته. د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمول، د بین الافغاني خبرو پایل او په افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ډلو ته د ځای نه ورکولو تضمین هغه څه دي چې له میاشتو راهیسې پرې زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازي پرله پسې خبرې کوي او اوس دواړو غاړو ویلي چې یوې ممکنې هوکړې ته سره نږدې شوي. که چیرې د امریکا او طالبانو ترمنځ داسې یو توافق وشي، ورپسې به د افغانستان د روان کړکیچ د یو سیاسي، هواري او دایمي اوربند لپاره بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. د مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیري پاتې دي چې تر ډیره د افغان ځواکونو پر روزنه او سلام مشورو وبوختي. که هم ظاهرا خبرو کې پرمختګ تر سترګو کېږي، خو په افغانستان کې د سخت دریځو ډلو لخوا روان تاوتریخوالي په وروستیو کې خونړۍ بڼه خپله کړې او د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو لخوا حملې زیاتې شوې چې ورسره ولسي مرګ ژوبله هم زیاته شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سه شنبې په ورځ د سی ان بی سی ټلویزیون ته په یوه مرکه کې وویل که چیرې افغانستان کې روان وسنۍ تاوتریخوالی راکم شي، یو جوړجاړی ممکن دی. پمپیو ویلی په دې اړه بحثونه ښه روان دي. نوموړي په دې مرکه کې زیاته کړې که چیرې په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړی شو، نه یوازې امریکا بلکې د ناټو د نورو غړو هیوادونو د ځواکونو لپاره به چې هم په افغانستان کې دي له دې هیواده د وتلو زمینه برابره شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د حکومت اجرایی رئیس او د ثبات او همپالنې تیم مشر عبدالله عبدالله یو ځل بیا له ځوانانو سره ژمنه وکړه چې په ولسمشریزو ټاکنو کې د ټاکنو کې د بریالي کېدو په صورت کې د ځوانانو او ورزش وزارت جوړوي. د ولسمشری د انتخاباتو د منډو ترلو په لړ کې عبدالله عبدالله پرون په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې خپلو پلویانو ته په وینا کې ومنله چې د ملي یووالي حکومت په تېره 15 کلنه دوره کې ونتوانید چې له ځوانانو سره دغه کړې ژمنې عملي کړي. په عین حال کې یو شمېر ځوانان بیا د ولسمشرۍ د ټاکنو د نوماندانو دا شان ژمنې کمپاینی بولي او عملي کېدو ته یې ډېر ډاډه نه دي. نو تفصیل د واصل وصال په راپور کې
د ولسمشریزو ټاکنو نوماند عبدالله عبدالله وایي په ټاکنو کې له بریالي کېدو سره سم به د ځوانانو ورزش وزارت رامنځته کړي. ښاغلی عبدالله د سه شنبه په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د یوې کمپاینۍ غونډې پر مهال وویل چې تیر ځلې هم د کمپاینونو پر مهال له ځوانانو سره دغه ژمنه کړې وه چې د ځوانانو ورزش وزارت به جوړوي، خو په خپله ژمنه کې پاتې راغی.
دا وایي هغه څه چې مخکې یادونه وشوه او زموږ د ټیم د مرستیال په خبرو کې هم ورته اشاره وشوه، موږ په تیر کې هم دا ژمنه کړې وه چې له بده مرغه عملي نه شوه. هغه د ځوانانو او ورزش وزارت دی. انشاءالله چې دا د ولسمشرۍ او اجرایي ریاست په لومړۍ ورځ عملي کوو. داسې نه ده چې بیا مو هیر شي.
د ثبات او همپالنې ټیم مشر له ځوانانو سره دا ژمنه هم وکړه چې دوی ته به د زده کړو د اسانتیاو د برابرولو تر څنګ کاري زمینې هم مساعدوي. عبدالله عبدالله وویل چې د ملي یووالي د حکومت په دوره کې که له حوصلې او زغم نه کار نه وای اخیستی، نو اوس به د نظام په نوم هیڅ هم نه و. ښاغلی عبدالله له خپلو پلویانو وغوښتل چې د ثبات او همپالنې د ټیم لپاره د کمپاینونو ته زور ورکړي او د کابل په ګډون د په ټولو ولایتونو کې د ده د ټیم په ملاتړ غونډې او پروګرامونه ونیسي. دغه په خبره له ځوانانو څخه تل د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل شوی، خو اوس د دې وخت را رسېدلی چې ځوانان خپل برخلیک په خپله وټاکي. خو یو شمېر ځوانان بیا د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو دا شان ژمنې تر ډېره کمپاینۍ او نمایشي بولي. له دې ډلې طارق الهام وایي ډاډه نه ده چې ښاغلی عبدالله دې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریالي کېدو په صورت کې خپله دغه ژمنه عملي کړي.
یعنی که ده غوښتلی چې وزارت رامنځته کړي، هغه وخت یې هم کولی شي. دا صرف یو زما له نظره د یو ځوان په یو کمپاینۍ شعار ده، او فکر نه کوم چې دا دې کله چې دی کامیاب شي یا هم بریالی دي شي او دا پریکړه دې سر ته ورسي. کولی نو دا به یې په دې دوره کې کړی و، ځکه 500 دا د سهم درلوده.
د ښاغلي الهام په خبره د ولسمشریزو ټاکنو زیاتره نوماندان د ځوانانو لپاره ځانګړې طرحې او پروګرامونه نه لري، او په خپلو کمپاینۍ غونډو کې تر ډېره هڅه کوي چې ځوانان په خپلو شعاري خبرو تیر باسي. ټاکل شوی د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 6 نیټه ترسره شي. دغو ټاکنو ته 1300 ځانونه نوماند کړي چې له ډلې یو نوماند زلمی رسول د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم په ګټه له خپلې نوماندۍ تیر شو. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي رادیو اورې د سهار 9 بجې او 19 دقیقې کیدونکې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
ګارډین ورځپاڼه په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو د ډلو په وینا لیکي د سولې له ناسم تړون سره به افغانستان یو ځل بیا له ګډوډۍ سره مخامخ شي. ورسپانی د افغانستان د ښځو د ژغ د سازمان د مؤسسې سوریا پاکزاد خبرې راخیستلی چې وایي داسې برسیرن تړون چې د افغانانو سم استازیتوب پکې نه وي شایي د تیرو 1300 کلونو لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي. ګارډین وړاندې لیکي د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو له مبارزو سره یو ځای روانې دي. طالبانو دا ټاکنې بایکاټ کړي دي چې تر اوسه 2 ځله ځنډېدلې دي. ورسپانه د بشري حقونو د ډلو په وینا لیکي چې دا ویر شته که دا انتخابات بیا وځنډي شي یا لغو شي، شاید د یو ډیموکراتیک حکومت پر ځای د امارت په څیر یو حکومت واکمن شي. ورسپانه بیا د بشري حقوقو د فعالانو په وینا لیکي چې د سوري اوسنۍ خبري شای پر دې متمرکز وي چې بهرني ځواکونه پر شرط د افغانستان ووځي چې د افغانستان راتلونکي سیاسي چاپیریال خوندي وي. خو د خبرو پر میز د 13,000 طالب زندانیانو خوشی کېدو خبره کیږي چې شاید د دوی یو برخه پر راتلونکي حکومت کې ونډه ولري. ګارډین بیا د سوریا پاکزاد په وینا لیکي که چیرته د سولې په خبرو کې د 13 کلونو د لاسته راوړنو تصمیم نه وي نو شاید یو ځل بیا افغانان هر څه له صفره پیل کړي. ورسپانه بیا د ملګرو ملتو هغه پلاوي ته اشاره کوي چې تیره میاشت افغانستان ته تللی و. د دې پلاوي مشر فومزل مالامبو نجوکا ویلي و چې ښځې په افغانستان کې داسې تړون نه غواړي چې د دوی د حقونو په قیمت وي. بلې امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ بیا د داعش په اړه لیکنه خپره کړې ده. دې ډلې د کابل په لویدیځ کې د شنبې د ماښام د برید مسؤلیت منلی دی. د حمله د واده پر مهال وشوه چې لږ تر لږه 3 شپېته تنه پکې وژل شول او نږدې 200 نور ټپیان شول. د ورسپانې په باور د داعش د برید د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره چې د نهایي کېدو په حال کې دی یو ګواښ دی. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي داعش د روان کال په پیل کې خپل خلافت په عراق او سوریه کې له لاسه ورکړ. خو د شنبې د ورځې د کابل له بریده ښکاري چې د اسلامي دولت ډله له پخوانیو سرحدونو ورهاخوا لا هم د یو ځواک په توګه په خپل حال ده. واشنگتن پوسټ لیکي داعش په افغانستان کې د خپل حضور د پراخېدو په حال کې دی او دا ډله خپل وحشي بریدونه د ښځو او ماشومانو په ګډون پر ملکیانو کوي، په ځانګړي ډول شیعه په نقشه کوي. ورسپانه د منځنۍ آسیا په چارو کې د ویلسن مرکز د څیړونکي مایکل کوګلمن په وینا لیکي چې د داعش اکثریت کسان لا هم په ننګرهار کې دي، خو په کابل کې د واده په مراسمو کې د دې ډلې وروستی برید په دغه ښار کې د دې ډلې د نفوذ د پراخېدو نقشه ده.
د ګالوب نړیواله ماسسې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو تیاره تصویر وړاندې کړی او ویلي دی په دې هیواد کې د نظم او قانون څخه د خلکو د رضایت ګراف ډېر راښکته شوی دی. دا ماسسه چې مرکز په واشنگتن کې د وایي په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې روانې دي، په دې هیواد کې نظم او قانون د جګړې قرباني شوي او پر پولیسو د خلکو باور راکم شوی دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ګالوب ماسسې د نظر پوښتنې نتایج ردوي او وایي پولیسو په لیکو کې وروستیو کلونو کې ډیر بدلون راغلی او د عامو افغانانو باور پرې د پخوا په مقایسه زیات شوی دی. نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
ګالوب وایي که څه هم طالبان د سولې په اړه خبرې کوي، خو د وسلوالې ډلې پر ملکیانو بریدونو ته دوام ورکړی او د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ هم کړی. د موسسې خبرداری ورکړی که د سولې روانې هڅې بریالۍ نه شي، جګړه تر دې هم بدتره کېدای شي چې ورسره به د ولسي مرګ ژوبلې اندازه له اوس هم زیاته شي. ګالوب وایي په افغانستان کې د یوې نظر پوښتنې له نتایجو په دې هیواد کې د خوندیتوب او امنیت له یوې ورځې بلې ته تیاره کېدونکی تصویر ترلاسه کړی. ګالوب د خپلې سروې په نتایجو کې موندلی چې تیر میلادي کال کې یوازې په سلو کې 22 افغانانو پر خپلو پولیسو باور څرګند کړی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا شمیر له حقیقت لرې بولي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی د سی شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل کلونه مخکې د پولیسو په لیکو کې ستونزې ډېرې وې، خو نوموړی وایي اوس د پولیسو لیکې منظمې شوي او پر دې امنیتي ځواک د عامو افغانانو اعتماد زیات شوی دی.
په دا اوس موقف کې چې پولیس د افغانستان دی، دوی د ظرفیت د اړخه ډېر لوړ دی، یعنی کم سواده پولیس محکم لرو، بې سواده پولیس اوس محکم لرو. د خلکو سره دوی برخورد په برخه کې هغه پولیس کوم هغه لیوال چې دی هغه غوره شوی دی.
ښاغلی رحیمی وویل په ځانګړې توګه په ښارونو کې پولیس د کفایت وړتیا او خوځ د کړو لرونکي دي. ګالوب وایي په افغانستان کې د ولسي جرګې تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنه کې یوازې په سلو کې 13 کسانو ویلي چې په هغه سیمو کې چې دوی اوسیږي د شپې د ګرځېدو پر مهال د خوندیتوب احساس کوي. د دې موسسې په وینا دا شمیر نه یوازې چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په مقایسه ډیر کم دی، بلکې د نړۍ په کچه هم د فردي خوندیتوب په برخه کې ډیره ټیټه اندازه ده. خو د کورنیو چارو د وزارت د ویان نصرت رحیمی په وینا دا شمیره ښایي په ځینو محدودو ولایتونو کې رښتیا وي.
په دوه باره کې چې موږ څه تاسو ویلی شو هغه په ځینو ولایتو کې به صدق وکړي، خو په ټولو ولایتو کې دا صدق نه کوي. ډیری ولایتونه موږ بشپړ امنیت لري، خو په بعضو ولایتو کې هلته جرمي کچې او مجرمین چې زیات وي په هغو صورت کې بیا دا صدق کوي.
ګالوب په افغانستان کې د خپلې نظر پوښتنې پر بنسټ وایي په تیر 2013 میلادي کال کې په سلو کې 500 افغانانو ویلي چې خپلې یا د خپلوانو پیسې یا شتمنۍ غلا شوي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل دا ډیره لوړه شمیره ده او حقیقت نه لري. د ګالوب د نظر پختن نتایج خي هغه سیمه چې طالبانو بیانی ولی او یاد حکومت او طالبانو ترمنځ لاس پلاس کیږي د نسم او قانون د ټینګخ لپلوه په تر ټولو بد وضعیت کې دي. د ګالوب موسسې په افغانستان کې د نظم او قانون د ټینګښ ګراف تیر میلادي کال کې پر پولیسو د خلکو د باور، د فردي امنیت د احساس او د غلا او تیری پیښو ته په پام چمتو کړی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یووالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام سبا ور دی. تاسو لپاره یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي او د موضوع په ارتباط خپل نظر له نورو سره شریک کړي او هم خپله پوښتنه مطرح کړي. د افغان بي سمات سواتلس شمیرې له لارې هم موږ ته کولی شي پیغامونه راواستوي. هم د اوس مهم د موضوع په ارتباط ډیر پیغامونه راستولي. قطر ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استاز د سفر په اړه له زابل اتل لیکلي چې ولس باید له طالبان نه دا پوښتنه وکړي چې تاسو ولې اتلس کاله افغانان د امریکا د حضور په بهانه ووژل او اوس له امریکایانو سره اوربن کوي او خو افغان وژنې ته بیا هم دوام ورکوي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي دي اوربن غوښتونکي باید دا غوښتنه مو ومنل شي. ډېر مننه. کور مو ودان پیغامونه راستوي او اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خیل زاد د طالبانو له استازو سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوی. په ننګرهار کې چارواکي وایي د پچیراګام ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د داعش د وسله والې ډلې دوه پاکستاني غړي وژل شوي. په کونړ کې چارواکي وایي پاکستاني پوځیانو یو وار بیا د دې ولایت شلتن ولسوالۍ پر غرنیو سیمو د توپونو لسګونه مرمۍ ویشتې دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولیوان په موسکو کې د واشنگتن ډیر ښه راتلونکی سفیر کېدای شي.
د ژوند رنګونه
از منم غلام الدین د خانابات اوسیدونکی ما دقانی کوم.
رو که دا راته وایه چې د تیر کلونو په پرتله د دیخانې په برخه کې څومره سهولت رامنځته سوی ده؟
پخوانه اوس ډېر ښه ده سهولت. موږ به په غویانو په کارګرو باندې کار کوو، په لاس باندې م کار کوو. اوس ښه ده ماشینان راوتلي او تراکتورونه دي، په دې شیانو باندې کار کوو.
ساس په نظر یعنی څومره تفاوت رامنځته سوی ده؟ پخوا داسې ویل کېده چې خلکو خپل غنم د غویانو په وسیله میده کول، همدارنګه غنم سره خپل ریبل. اوس څومره سهولت رامنځته سوی؟
اوس لوم په تراکتورو باندې کو، ماشینونه راوتي و میده کولم په تراکتورو باندې کو. د غویانو کوم احتیاجات هغه نشته ده، څومره په غویانو باندې کو ډېر سهولت راغلی ده.
که دا راته وایي ته څو جریبه ځمکه لرې او په دې ځمکه کې کوم کوم څیزونه کرې؟
تقریبا یو پنځلس شپاړس جریبه ځمکه ده. په دې کې شولې هم کرو، غنم هم کرو، ځینې ځایو کې ترکاري، نور پالیزونه او بادرنګ او نور می هم پکښې کرو، داسې شیان کرو.
دغه کوم کاروبار چې ته کوې دلارې ته د کور لومړنۍ اړتیاوې پوره کېږي؟
هو، په همدې باندې خپل روزګار مخکې وړو، همدغه باندې خپل روزګار چلوو، ورځم تېرېږي.
پخوا داسې ویل کېده چې په کلیو بانډو کې د اوبو په سر باندې بزګرانو سره جنجالونه کول، حتی مرګ ژوبله پکې اوښته. اوس څومره دغه ستونزه حل سوې ده؟
اوس خدای پزل ده ګرته ده ستونزه حل سوې ده. بندونه لرو، دا شیان نشته، جنګ و جنجال هر چا ته خپل په سمه باندې هغه ورکوي، اوبه ورکوي.
په سیمه کې تاسې له کومو ستونزو سره مخ یاست؟
پسیمه که موږ نور دغه جنگونه ډېر ستړي و، د طالبانو نه او د اربکوی نه، یو راسي وشر را که بل راسي وشر را که موږ همدونه پیدا کړو چې خپل یې وخورو هغه ډېر مزده واخلي.
دا و د ژوند رنګونه. په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره او سید ازادي راډیو خپرونې د افغانستان په وخت ماښام تر اوو بجو دوام لري. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکاري فرشته نګا ته سپارم چې استودیو ته راغلې. فرشته جان ښه راغلاست.
سلام نوري صاحب، خسته نباشین و صبحتان بخیر.